مڅاروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په بروکسل کې د ناتو او افغانستان د خبرو د ماينونو په چاودنو کې د ملکانو د تلفات او د زیاتیدو او د نورو موضوعاتو د تفصیل تر وړاندې کولو مخکمو د دې سات خبرونو ترابولم. د کورونا چارو وزارت وایي امنیت ځواکونه هر ورځ په لسګونو ماينونه کشفوي. په روزګان کې یو شمېر ښځو د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي په وړاندې مظاهره وکړه او د ترکیې صدر اعظم له خپل هیواد د یو شمېر سفیرانو د ایستلو پټاکه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې زیاتره ملکی وګړي د دولت د وسلوالو مخالفانو په ماینونو وژل کیږي. د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقی پرون د ازادي راډیو تشنا اسمان لاندې پروګرام ته وویل افغان ځواکونه د ورځې لسګونه ماینونه کشف او خونسا کوي. د نوموړي په وینا د دولت وسلوال مخالفان د مخامخ جګړې توان نه لري او د ده په وینا د بهرنیو کډیو په لارښوونه د سړک د غاړې له ماینونو څخه کار اخلي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې سږکال د ملکی تلفات شمیر په سلو کې لس زیات شوی چې اکثره قربانیان د سړک د غاړې د ماینونو ښکار شوي دي. لسکونو کسانو پرون د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې مظاهره وکړه او په دې ولایت کې د دوو وژل شویو ښځو د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. ملالۍ او فیروزه تیرونې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. مظاهره چانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې قتل عاملان سمدستي ونیسي.
چز موږ شته وژل کیږي پر څه باندې وژل کیږي شو زه په واره تان تر خالي به خځه زیاتې زمر د ګردو ورن صدا خوښ دي چې دغه خلک ونی وځي دا شو سخته سزا ورکول شي چې بل ورځ یې کارونه سي.
ملالۍ د شون کې و او فیروزه په پولیسو کې دنده اجرا کوله. تر اوسه پوری د هغو د وشلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ایټالیا د مشانو جرګې رئیس له افغانستان سره د خپل هیواد پر مرستو ټینګار وکاوه. پیترو کراسو پرون په کابل کې ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایتالیا به په مختلفو برخو کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزی په دې کتنه کې له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د ایتالیا د مرستو دوام مهم وباله. د ترکیې صدر اعظم پرون له خپل هیواد څخه د بهرنیو سفیرانو د ایستلو غوښ وکړ. رجب طیب اردوغان پر بهرنیو سفیرانو تور پوری کړ چې د ته نشته د حکومتي چارواکو پر ضد د پراخ فساد او بډو اخیستو په تحقیقاتو کې لاس لري. اردوغان وروسته له دې دا غوښ کړی چې د ده د حکومت د دوو وزیرانو زامن د رشوت اخیستو او په دې برخه کې د اسانتیا د برابرولو په تور له نورو څلوربش کسانو سره یو ځای ونیول شول. د ترکیې ریاضم د ورستیو نیونو په عکس العمل کې د انقرې د پولیسو د مشر په ګډون څوارلس جګپوري افسران له دندو ګوښه کړي دي. اردوغان د فساد ضد د تحقیقات د چټلو عملیاتو په نامه یاد کړي او ویلي دي چې دا کار د مارچ میاشت له سیمه ایزو انتخاباتو د مخه د حکومت د بدنامولو په هدف شوی دی. تمه ده چې له زندان څخه خوشی شوی د روسیې د تیلو پخوانی سوداګر میخایل خودروکوفسکی نن په برلین کې د خپلو راتلونکو پلانونو په باب خبریالانو ته څرګندونې وکړې. خودروکوفسکی چې څه د پاسه لس کاله په بند کې و د روسیې د ولسمشر د عفیې د یو فرمان له مخې تیره جمعه خوشی شو. نوموړی له خوشی کېدو سمدستي وروسته جرمني ته لاړ. د خودروکوفسکی زوی پاول خودروکوفسکی تیره ورځ وویل
I'm thrilled to be here in Berlin in Germany today
because دوی وایي دلته په برلین کې زیات خوش یم ځکه پلار می آزاد شوی دی. به هم زماده کورنۍ غړي سره یو ځای شول. موږ زیات خوش یو چې لاس کله جدایي ورسته یو ځای کیجو. میخائیل خودروکوفسکی د اختلاس او مالیو د نور کولو په تور محکوم شوی و. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له بنده د خودروکوفسکی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د راپورونو له مخې د عراق په انبار ولایت کې پرون د دوو لوړ رتبه پوځي افسرانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. تورن جنرال محمد الکراوی او د پوځ یو بل جګپوړی قومندان په انبار ولایت کې د القاعده شبکې د یو پټنځای پر ضد عملیاتو په ترڅ کې وژل شول. د هغو 270 کسانو چې په 1988 کال کې د وی مسافر وړونکي الوتکې د لویدو په پیښه کې وژل شوي وو، د 15 تلین مراسم تیر ورځ په امریکا او بریتانیا کې جوړ شول. دا کسان په هغې مسافر وړونکي الوتکې کې ول چې د سکاټلند د لاکربي ښار د پاسه د چاودنې په اثر نسکوره شوه. د پان امریکن هوایي شرکت د دې الوتکې د چاودېدو د پیښې اکثره قربانیان امریکایان ول.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګرید په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به آسماني وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.1. په هرات کې به آسماني وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.3. په مزار شریف کې به آسماني وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 5.2. په کندهار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 2.4. په جلال آباد کې به آسماني وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 6.5.
زمو شخله آزادی رادیو څخه خبري ساعت 9:00 شوي. آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 9:00 د ماښام تر 9:00 په منځني سپه 12:00 خبرونه کوي. آزادی رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې په اف ام 100.5 سپه صافه او واضح اوریدل شي. د دې خبري مجلې په دوام کې ناتو وایي تر څو چې د افغانستان او امریکا امنیتي موافقه لاسلیک شوې نه وي، د افغانستان سره موافقه نه کوي. د تیلو او ګازو اتحادیه د یو شرکت په انحصار کې د تیلو د وارداتو پر ورکولو اعتراض وکړ. یو شمیر ښځو په اوروزګان کې د دوو ښځو پر وژل کېدو اعتراض وکړ.
شوځه په واره تان تر خالي به خځه زیاتې زمرد ګرد ورن صدا خوښتي چې دغه خلک ونی وځي دا ښه سخته سزا ورکول شي.
د کورونا چارو وزارت وی امنیتی ځواکونو په لاسو میاشتو کې 3.5 ماینونه کشف کړي.
تاسو څنګه بهرانیا چې دوی کوي چې تاسو لار شي په دې کې تاسو څه کولای چې امنیتی ځواکونو ته ماته ورکړي، خو تاسو لپاره آسان لار ده چې ماینونه وکاروي.
د ولسی جرګې ځینو غړو د سپو په وسیله د دې جرګې د تالار پر تلاشي کې دوه اعتراض وکړ.
په دې معنی اول زمين هسته یو نویندازي دی باد نه پیلارم، هر سړی مشکل لري.
اگر واقعا کسی اعتماد نداره خو چرا دای خانم
د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو زو ورسپانو کې کتنه کوو. افغان او ناتو چارواکو پرون له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ماموریت د څرنګوالي په اړه خبري پیل کړې. په همدې حال کې د ناتو سرمنشي ویلي تر څو چې کابل او واشنگتن په خپل منځ کې امنیتي تړون نوي لاسلیک کړي، ناتو به له افغان حکومت سره د 2014 کال څخه وروسته ماموریت په اړه موافقه بشپړ نه کړي. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
د ناتو مقامات وی د دې تړون او د افغانستان ترمن موافقه چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د متحدانو د پوځي حضور څرنګواله ټاکی، په زیاتره برخو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون ته ورته مقررات لري. خو د ناتو عمومي منشي په ډاګه کړی چې تر کومه پورې کابل او واشنگتن په خپلو کې امنیتی تړون نوي کړي، ناتو به هم له افغان حکومت سره خپل موافقه لاسلیک نه کړي. په بروکسل کې د ناتو یو چارواکي د نوم د نخودلو په شرط رويټرز اژانس ته ویل د افغان حکومت او د دې تړون ترمنځ د خبرو د پیلېدو هدف له وخت څخه ګټه پورته کول دي. راپورونه ویل د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د حضور د مشخص کولو په هدف خبري په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنگین سپنتا او د ناتو د ملکی استازي مورتیس یوخیم ترمنځ ترسره شوې دي. د افغانستان او ناتو ترمنځ د موافقې په صورت کې به د دې تړون له اتونې ولې تر 2000 پورې سرتیری له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د دې ځواک ماموریت به د افغان امنیتي قوو روزنه او هغوی ته لازمه سلام مشوره ورکول وي. د ناتو سرمنشي ویلي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون کېدل به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د روزونکي ماموریت لپاره د پلان جوړولو زمينه او چوکاټ برابر کړي. دا ناتو مقامات ویل کابل سره د موافقې په صورت کې به دا تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې څلور پوځي اډې جوړ کړي. افغان ولسمشر له هند څخه په خپل وروستۍ کتنه کې ټینګار وکړ چې تر کومې پورې امریکا د افغانستان د سولې لپاره عملی ګامونه نوي اخستي او د افغانانو د کورونو تالاشي بند کړي نوي د باور سره امنیتی تړون لاسلیک نکړي. اخوا بیا په اروپا کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال فیلیپ بریډ لف په روانه اونۍ کې په برلین کې ویل که امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو وتلو ته اړ شوه نو دا کار به یو مشخص وخت ته اړتیا ولري چې د ده په وینا دا هغه مسئله ده چې ولسمشر کرزي سمنه ده درک کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د نفتی موادو او غازو د شرکتونو سراسري ټولنوي حکومت د محل ترکمنستان څخه د پټرولو ټول واردات په انحصاري ډول غزنفر شرکت ته ورکړي دي. د دې ټولنې مشر ازرخ شافیزی ازادي رادیو ته ویل چې د کار د نفتی موادو لسکونه شرکتونه زیانمن کړي او په هیواد کې د پټرولو بیل وړ کړي ده. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د افغانستان د نفت او غازو د شرکتونو سراسري ټولنه وایي چې افغان حکومت د اقتصادي مافیا ملاتړ کوي او د پټرولو ټول واردات په انحصاري ډول غزنفر شرکت ته ورکړي دي. د دې ټولنې مشر ازرخ شافیزی وایي چې د کار د نفتی موادو څخه باندې سل شرکتونه د سیالۍ له ډګره وستلي. خاغلی حافظی د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د اقدام د اقتصاد د پیاوړتیا او د آزاد بازار له اصول سره په مخالفت کې دی.
وزارت تجارت 500000 تن ضرورت
سوداګری وزارت 15 کټن پټرول واردات په انحصاري ډول غزنفر شرکت ته ورکړي. له موږ سره د سوداګری د وزیر پلاسلیک دا سند موجود دی. د فلشکر داس شرکتونه دي چې د محل د نفتی موادو په تولید، توزیع او ترانسپورت کې فعالیت کوي. د شرکتونو په ټول افغانستان کې 3.5 میلیون ډالر پانګونه کړې. د دلر رقابت خلیر پاتې سیوي او بیل وړي سیوي.
افغانستان د محل د نورو نفتی موادو ترڅنګ په کال کې 15 کټن پټرول ته اړتیا لري چې د حافظي په خبره ټول واردات ته غزنفر شرکت کوي. خاغلی حافظی دا هم وایي چې غزنفر شرکت دا محل د پټرول پونوم افغانستان ته پریماګون نفتی مواد راوړي چې استعمال چاپریال او موټرو ته ډیر زیان لري. د نفت او غازو شرکتونو د ټولنې د اعتراضونو وروسته له هغې راپور تشول چې وزیرانو شورا تیر اونۍ غزنفر شرکت ته بیا د پټرولو د واردېدو او تصفیه اجازه ورکړه. له دې وړاندې د غزنفر شرکت فعالیتونه پر دوی د یو لړ لګیدلو تورونو له امله درول شوي وو. د پټرولو د بازار د انحصارولو په اړه مهڅه وکړه چې د سوداګرۍ وزارت نظر راواخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نشول. خو د غزنفر شرکت مشر محمد اسماعیل غزنفر دا ادعا رد کړه او ویل د دوی ترڅنګ 8 نور شرکتونه هم له ترکمنستان او روسیې څخه پټرول راواردوي.
خبری مجله اوري.
افغان حکومت وی په مخامخ جګړه کې د ماکیدول عمله طالبانو د بهرنیو کړیو په لارښوونه د سړک د غاړې د ماینونو د کارولو تاکتیک ته زور ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت وی د سړک د غاړې ماینونه په اکثرو مواردو کې د ملکیانو د مرشوب لوی عامل ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې ملګري ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو لویه برخه د دې هیواد عام خلک دي. رضوان مراد او د دې موضوع تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د سرک د غاړې ماینونه د افغان امنیتي ځواکونو او د عامه خلکو لپاره یو لوی ستونزه ده. د دې وزارت وایي صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کڅه هم چې افغان امنیتي ارګانونه په ورځني ډول ګڼ شمیر ماینونه کشف او خوڅه کوي، خو بیا هم زیات شمیر ملکی وګړي د دې ماینونو ښکار کوي.
لوی ستونزه په افغانستان کې اوس د طالبانو دغه مایونه جوړ شوی دي او دوی هم دغه جنایت ډېر په شدت باندې دوام ورکوي. او متاسفانه هغه بهرنیان چې دوی ته وایي چې تاسو لاړ شئ په جبهې کې، تاسو نشئ کولی چې انتي ځواکونو ته ماته ورکړي، خو تاسو دپاره اسان لاره دا ده چې مایونه وکاروئ.
د صدیق صدیقي په وینا افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 10 میاشتو کې د هیواد په مختلفو برخو کې شاوخوا 3.5 زره ماینونه کشف او خنثی کړي دي. افغانو د نړیوالو ځواکونو مشران په وار وار وایي چې د دولت له سوال مخالفان د مخامخ جګړې توان نه لري او د سرک د غاړې د ماینونو له تکتیک څخه ګټه اخلي. نغرس د ناټو ځواکونو په وینا د دوی سرتیرو ته اکثره مرګ شوب لهم د سرک غاړې په 14 کې رامنځته کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په داسې حال کې چې پروان میلادي کال کې د ملکي تلفاتو شمیره زیاته شوې ده، د دې مرګ شوب له زیاتره قربانیان د سرک د غاړې د ماینونو ښکار شوي دي. د روان کال په روسي 3 میاشتو کې د غزنی او قندهار ولایتونو په ګډون په زیاتو سیمو کې د ملکی خلکو د سپرلیو په موټرو د سرک د غاړې 14 شوې دي چې د ماشومان او خزو په ګډون لسګونه ملکی وګړي وشل دي.
او اوس هم د دې خبري مجلې د سينو مهمو مطالبو سرټکی او زلبیا وابه. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي په هیواد کې زیاتره ملکی وګړي د دولت د وسلوالو مخالفانو په ماینونو وشل کیږي. لسکونو کسانو پرون د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې مظاهره وکړه او په دې ولایت کې د دوو وژل شویو ښځو د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. د ایټالیا د مشرانو جرګې رئیس د افغانستان سره د خپل هیواد په مرستو ټینګار وکړ. د ترکیې صدر اعظم پرون له خپل هیواد څخه د بهرنیو سفیرانو د ایستلو خبرداری ورکړ. تمره چې له زندان څخه خوشی شوی د روسیې د تیلو پخوانی سوداګر میخایل خودروکوفسکی نن په برلین کې د خپلو راتلونکو پلانونو په باب خبریالانو ته څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې د عراق په انبار ولایت کې پرون د دوو لوړ رتبه پوځي افسرانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي، او د هغو 270 کسانو چې په 1988 میلادي کال د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لوېدو په پیښه کې وژل شوي وو د 25م تلین مراسم تیره ورځ په امریکا او بریتانیا کې جوړ شول. تاسیز مجغل آزادی رادیو چه خبری آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات ارگ ده آزادی رادیو ده ویپانی پته ده تاسی کولشی چه ده آزادی رادیو مطالب ویپانی که ول ولی او یای هم وابری. د خبرونه په دوام کې په ولسی جرګه کې د یو شمیر وکیلانو د اعتراض په اړه او د جنونو موضوعات په اړه راپورونه لرو، خو تر دې مخکې به احمد شبر درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
دلی بیسټ انټرنیټي خبرونه لیکي چې باندې 3.5 میلیارد ډالر د افغان ځواک پر جوړونه، روزنه، تجهیزول او ساتنه امریکا لګولې دي، خو لا هم خصي ځواکونه نه دي ترې جوړ شوي چې دا صرفیت ولري چې د شتینه او نارینه افغانانو امنیت لاړ چې سره سم خوندې کړي. د خبرونه په باور د پنشنبي پورس کانګرس داسې ګام واخیست چې مخکینه واخیستل شوی د دې لپاره چې د افغانستان د دیموکراسي په بهیر او ثبات کې شزو مهمه ونډه اخیستی وي. د افغان شتینه ځواکونو د روزنې لپاره کانګرس ومنله چې 25 میلیونه ډالر ورته بیل کړي. د ډیلی بیسټ انټرنیټي خبرونې د لیکنې لمخې تر اوسه د افغان پولیسو یوازې 1% او د ملي پاوځ 0.3% شزې دي. د ورسپانې په نظر کې په دې برخه کې نوري هڅونه شي نتیجې به یې خراب شي. دلی بیسټ وړاندې لیکي که چیرته په امنیتي برخه کې شزې نه وي نو افغان شزو ته به اجازه ورنه کړی شي چې رایې ورکړي. په نږدې ټولو انتخاباتي مرکزونو کې د شزو برخه بیله ده او د نارینه و بیله، نو شزینه امنیتي ځواکونو ته اړتیا شته، او که په امنیتي ځواکونو کې شزې نه وي د شزو د رایې ورکولو مرکزونه شایي وتړل شي. خبرونه بیا لیکي چې د افغان شزو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره پر راتلونکو انتخاباتو ډیره تکیه کیږي او غوره لاره دا ده چې شزو ته زمینه برابر شي څو په خپله خوښه ولسمشر وټاکي. نارینه افغانان اوس شزو ته د یو ګواښ په سترګه ګوري. دا د هغې لیکنې عنوان دی چې د ممبئی میرر په نوم خپرونه خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغانستان د ولسي جرګې د غړې فرخونده زهرا نادری څرګندونې خپرې شوې دي. دا وایي چې موږ دا خبره هېره کړې ده چې د پیاوړي کېدو لپاره باید له نارینهوو سره مبارزه وشي، که نه د ښځو او نارینهوو ترمنځ به په کورنیو کې مشترکه ژبه پیدا نه شي. 20 کلنه فرخونده نادری چې په خپله چادري نه پر سره وي وایي چادري پر موږ تپل شوې ده څو موږ کمزوري شو، خو د چادري له وړې سترګې کولی شو چې د قدرت لویه کړکۍ جوړه کړو.
په دلی بسرس پانه کې ویل شي چې په افغان امنیتي ځواکونو کې د شزو د کموالي په اړه په لویدیس کې اندېښنه ښکارا شوې ده، او د امریکا کانګرس په دې خاطر یو ځانګړی بودیجه د افغانستان حکومت ته ورکوي چې په امنیتي ځواکونو کې د شزو شمیر زیات شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د کانګرس د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزارت د ښځینه پولیسو د زیاتوالي په برخه کې مرسته کوي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا وخت سلګونه ښځینه پولیسې د افغان ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت کوي او هڅه کوي چې دا شمیر په راتلونکي کې نور هم زیات شي او راتلونکی کال به 10,000 ته ډیر شي. د دې موضوع جزئیات جمیله ظریف وړاندې کوي.
که څه هم د مهال د افغان ځواکونو په چوکاټ کې له 2000 څخه ډېرې ښځینه پولیسې کار کوي، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي چې دغه شمیر 5 برابر ته لوړ کړي. دغه خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یو مسوده تصویب کړې چې له مخې به د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع په وزارتونو کې د ښځینه پولیسو د زیاتوالي په برخه کې د امریکا دفاع وزارت مرسته کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونو په مرسته د ښځینه پولیسو شمیر ډیر کړي.
زمونږ لپاره هم دغه مسایل ډیر عمده دي او اولویتونه ټاکل شوي دي. موږ هم ډیر کار کوو. نړیوال هم په تیرو څو کلونو کې زموږ سره مرسته کړې. دغه مرستې موږ هرکلی کړی او هرکلی کوو، نو په آینده کې هم دوی کاملا دې ته تعهد کړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره به دوی خپل کومکونه کوي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تیره اونۍ یو مسوده تصویب کړي او ولسمشر باراک اوباما ته یې د لاسلیک لپاره استولې ده. د دغه قانون له مخې له افغان ښځو سره په تیره بیا افغان امنیتي ځواکونو ته د هغوی د جذبولو، د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو کې د جندر او بشري حقونو د روزنې او د ښځینه پولیسو د زیاتوالي په برخو کې د امریکا د دفاع وزارت مرسته کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس محمد افضل امان له ازادي راډیو سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې د دوی تشکیلات پوره دي او دا مهال سلګونه ښځې د ملي اردو په چوکاټ کې فعالیت کوي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا افغان پوځي کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل بیا تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو پر تجهیز او روزنې ټینګار کوي.
دا چې موږ کامیاب ډیرو د دې نتیجه به څه شي؟ کیفیت هغه وخت چې ښه ښوونه او روزنه وسي او ښه تخنیک او سلا په لاس کې ولري. اوس فعلا په ښځینه پولیس د کورنیو چارو په وزارت کې زه فکر کوم چې کافي به وجود ولري. د امریکا دغه مرستې به څونه له موږ سره دي؟ څو کاله به کې موږ خو یو ضعیف اقتصاد لرو. که چېرته دا کمیت د موږ دومره زیات شي او سبا کومکونه هم په موږ باندې قطع کېږي، بیا دې ورته موږ نه معاش ورکولی شو، نه دا نور ضروریات یې پوره کولی شو. بهترینه لاره دا ده چې په کیفیت باندې فکر وشي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې د ښځینه پولیسو شمیر لس زرو ته ورسوي.
بیا هم د ښځو په ارتباط په اروزګان کې لسګونو ښځو مظاهره وکړه او په دغه ولایت کې د یوې وشل شوې پولیسې او یوې ښوونکې د قاتلانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پیرې راپور لري.
دا ملالی او دا پیروزی دا قاتلانو محکمه غواړو. هر شخص که ماشوم وي که خور وي که ځوان وي که سپینږیری وي په ټولنه کې خپل سپېڅلی حق لري.
د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې د مظاهرې دغه لسګونو ګډونوالو د هغه دوو وژل شوو مېرمنو د قاتلینو د نیول کېدو غوښتنه کول چې تېره اونۍ تر تښتول کېدو وروسته ووژل شوې. مظاهره کوونکو د شوډو سره د زور زیاتی د مخنیوي شعارونه د ځان سره لیږدول او له چارواکو یې وغوښتل چې د ملالۍ او فیروزي قاتلین ونیسي او سخت سزا ورکړي.
دغه مخ راوتل چې دغه لوی وښنه نروښه زمالالېږي او وژل کېږي. پر نورو کوم مطالعه تیار کړ چې پر ځمن بچان مشي دان سو ژغ مونږ کوي. نن ورځ چې دا څو مشزه ده چې موږ په ولایت کې مري، نو سبا موږ ته کور ته کندان اعتماد لرو. سبا د امر عباس وژنیه یا راځي کور ته وژنیه
چې موږ شې وژل کېږي. پر څه باندې وژل کېږي؟ شو زه په واره ته ترخوالي به خځه زیاتې زمرد ګرد ورن صدا خوښتي چې دغه خلک ونی وځي دي ته سخت سزا ورکول چې بل ورځ یې کارونه سي.
بلخوا د روزګان والي حاجی امیر محمد اخونزاده وایي چې ملالۍ او فیروزه د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوی او پولیسو ته جدي سپارښتنه کړې چې دغه کسان ونیسي.
مخبل امنیتي ځواکونو ته او امنیتي خلکو ته او عین شکل کې میادلي او قضایي ته ډیر جدن دا وظیفه ورکړې ده. دا ډیره بده حادثه ده او د خپلو مشرانو، قومونو او ځوانانو څخه په دې کې زه غوښتنه کوم چې په دې موضوع کې د معلوماتو زموږ سره کومک وکړي او موږ په دې باندې بیا جدي اقدام وکړو چې د خلکو ته سخته سزا ورسو.
په روزګان کې د وژل شوو میرمنو د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو پرون د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم د امنیتي کسانو لخوا د سپي په وسیله د دې جرګې د تالار په تلاشي کې دوه اعتراض وکړل او دا کار یې پکله کوي غند. د جمیلې ظریف راپور په دې اړه واوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د ساتونکو لخوا د سپي په وسیله د دې جرګې د تالار تلاشي کول ولسی جرګې او وکیلانو ته یو سپکاوی دی. د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې که محمد قاسم فهیم په ولسی جرګې باور نه درلوده، نو بیا ولې د شنبې په ورځ د کاندید وزیرانو د معرفي کولو لپاره دې جرګې ته ورته؟ وکیلان وایي مخکې له دې چې نوموړی د ولسی جرګې د عمومي غونډو ته لر ته لاړ شي، ساتونکو یې د هغه د امنیت لپاره تالار په سپي پلټلی و. د جرګې په عمومي غونډه کې له همدې امله ځینو وکیلانو پر قاسم فهیم انتقادونه وکړل. کمال صافی، غلام حسین نادری او سخی مشورنی په دې اړه وویل:
تاسو باندې وګورئ د پارلمان ارغمال څه وایي، دا څه خبره ده؟ کودتا د څه هغه دی؟ امنیتی کسان وستل، شخصی کسان راغلی دلته ولاړ دي. په دې معنی اول زمین هست یو نوندزی دی باب نه پیلارم، هر سړی مشکل لري.
اگر واقعا کسی اعتماد نداره خو چرا دای خانه میایه؟ ضرورت ایجاب میکنه بدون چون چرا. از این قضیه باید معذرت بخواد.
شرانه وتلما ما تو ویل تا چا ویل ما ته ما وین اول ویل ما لی ما وین اول چې ویل هم باندې کیدو کوتی هم باقی.
د دې جرګې شمیر غړي وای چې قاسم فهیم باید خپل دی کار لپاره ولسی جرګې بخنه بغوړي. د وکیلانو له اعتراضونو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې د شنبې په ورځ د جرګې ریاست کاوه، وویل دا مسله به له جمهوری ریاست سره شریک کړي. خو په خپله قاسم فهیم بیا وکیلانو ته وویل چې دا کار د ده په خوښه نه، بلکې امنیتي کسانو یې کړی دی.
زموږ ورونو وویل چې تا د خپل امنیت لپاره جرګې ته سپی رالېږلې. تاسو ټول ما پیژنئ، زه یو عیار او د خدای جل جلاله په مقدراتو باور لرونکی انسان یم. په ژوند کې مې هېڅکله ذلت نه دی منلی، او شاید دا کار د امنیتي ادارو وي. زموږ لخوا هېڅ خبره نه وه.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې په یو شمېر جګپوړو دولتي چارواکو ځنوژونکې حملې وشوې، د دې چارواکو د امنیت لپاره خاص تدابیر نیول کېږي. په ښار کې د تګ راتګ لپاره هم ځینو چارواکو ته عمومي لارې او سړکونه بندېږي. خو د یو چارواکي د امنیت لپاره د سپیو په وسیله د ولسی جرګې د تالار تلاشي د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو لخوا د دغو معمولي تدابیرو پر خلاف یو عمل وبلل شو.
ښاغلی فهیم پرون پنځه وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل چې د اعتماد رایې ورکړي. په یاد لرئ چې له اتنی موتر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی، او موضوع دا ده چې په افغانستان کې په 2000 قانونو کې په خپل سر کیندنې روانې دي. په دې اړه خپل نظر له اتنی موتر نه نیمو بجو پورې څرګندولی شئ.
د ژوند رنگونه
تاسو مو اول نوم مراته واخلې.
زما نوم دی سنکیار.
سنکیار
او
دا څنګه؟
دا دی د نرم خلکو دوست دی، مطلب دی څوک چې ما سره مخاطب کیږي ډېر نرم لهجه نرم.
او ولا نه دا څه ورته وي، دسی خوږه ژبه مو د ما چوری دی. خا دغه تاسو دکان کې ولاړ یم، زه خو ګورم خو وای څه څه خرڅوي.
دې کې شامپو دی، اترونه دی، دلته ورته منیاری وي، خو اصلي کاسمیټیک مطلب مختلف دی. دې کې کریمونه دی، پرفیوم دی، شامپو دی، صابون دی، هر شی.
دا کاروبار کی څنګه وای؟ دغه دکانداری به چالاکی نه کیږي ته څنګه؟
نه، دکانداری به تجربه نه کیږي. دکانداری کی سلو شی نه دی، 15 چاغی سره ډیر ضروری خبره دی چې یو باید خله کله خخنده ولري، بل باید تجربه کاری ولري.
خو تاسو د خله چالاکی تلک د خله خنده ویل څنګه؟
خله خنده به دی باندې او یو دستر ګولیدل دا ډیر ضروری دی چې کوم مشتری اول راځینو اول سره سلام دعا کی، ځکه اول بورته ګوري بیا به سلام دعا.
اول سلام بیا کلام.
ها بالکل. او بعد اخر بیا دکانداری خو غون په اعتماد باندې کیږي.
دا خو نه چا چې سترګو کې تاثیر ډیر یا غو سودام ډیر
نه، نو تاثیر خود ښه اخلاقونه کیږي. بعد ډیر مشتریان دي چې مونږ تراشي چې راشه را کوزي نو ډیر ډاریږي چې ولا درا کوس کنه دکاندار براته سو. او واقعا د کابل په مارکیټ کې د مارکیټینګ د بزنس دغه یو دوه پوینټ دی چې ډیر کم دي، یو مشتری ډار کړي دوم نه ډیر. او ما د خو چې د ټوله الماری یو مور تر کوزو مو چې نه اخلاقي ته زیات تشکریات کو. دکانداران د زما د خواهش ته چې هغه د خپل مشتری سره کسٹمر سره دوم نه ښه اخلاقو کی چاغه په بازار کې یو لس روپۍ ستا مال ګران مې استاد خو اخلاق نه هغه راشه ستا خو اخلاق ته راشه.
څومره وخت نه ته دا کاروبار کوي؟
زه خو تقریبا 2 کالونه کوم.
دا ګلبار سنټر کې څومره وخت نه ته؟
تقریبا څه کم 3 کال شو.
نو ته څه فکر کوي دغه نور دکانونو دکاندارانو په نسبت ته به مشتری ډیر لري، دوی به لري؟
نه،
ځکه ته خوږه ژبه ډیر لري.
خوږه ژبه خو لرم، خدا خو درچا مطلب ټول مشتری خو مام نه پیژني. خو چې کم دلته انشاءالله چې راځي هغه دوباره چیرته نیسي. دوی داوا
کاروبار مخه د مقصد زندگی مو جوړ دا وسه.
اوس لږ زره موږ میډیا نه زیات شکایت لرم چې په خپل شخصا هغه په دې خاطر باندې چې ان شاء الله چې دا ملک جوړیږي، دا مملکت جوړیږي، او دې د 2014 نه موږ د سم خامار جوړ کړی دی. میډیا د حکومت دریم طاقت ده. دغه میډیا د شړی د جرأت هم ورکړي، لاندې هم خطا کوي او برهم جګي. او میډیا خبره کوي تجار مال نه وروړي چې تاجر وډا شو مو خپل.
دوی دې یعنی تاسو مقصد دا چې خلک را دې همت ورکي او لا دې داډ ورکي کنه.
سل
سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل
د ډاټ خبرې دی وکي
بس نو په دې به ختم کو څه وای وای پسرلې پټ میړه نه دی کنه نو ان شاء الله هیڅ باندې کیم دا افغانستان به هم دا خلک به ډیر امانه تاسو ان شاء الله
چکه ته مهرباني تاسو
دا زموږ د نن ورځې لومړۍ خبرې مجله خو بله خبرې مجله داره جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم صبح هر یکتان بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه اول ماه جدی سال 1392 هجری شمسی است که برابر می شود با 22 دسامبر سال 2013 میلادی. افغانستان و ناتو مذاکراتشان را در مورد چگونگی ماموریت ناتو پس از سال 2014 در افغانستان آغاز کردند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت.